دوی منی مایتر اورسیدو په دې برخه کې درته د تاندې څنګه پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ماموریت شارج د فیری رایفل یو د چی په افغانستان کې د خونسی لاش پیتو د زیاتو ځکونکو مسمومیدل او بوګنونکو جنایت په لاله دی په یو ټویټ کې ټوله ته د اجل رختیا د هلی ترڅنګ ویلي چې هر ماشوم د زده کړې او خوندیتوب لپاره د خونتی ځای مستحق او خونځای به تامن زیونوي د راپور له مخې د پیښور مورز د سرپر ولایت د سنچارکلس ولې په دوه خونځو کې رامنځته شول شوی د چوخاتیان جونې د هغوی د څو خزینه خونکو ملازمینو په ګډون نه تندور هم مسموم شوی دی د روپې ټولنې د بهرنیو چارو امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیلا مصر علی هم د دغو نجونو د مسمومیدو پر خبر ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وای په افغانستان کې شاوخوا 25000 هغه کډوال شون کوي چې اکثره یې په 2014 کال کې له پاکستان د هیواد ته کډه شوې دي سیګار نن سه‌شنبه په ټویټ کې د خبرې ترڅنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بللې دي چې د ملګرو ملتونو په وینا 95 سلنه خړو 95 سلنه سرپناه او 95 سلنه روغتي خدماتو ته اړتیا لري اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتونو د وزیرستانونو اوسیدونکو دي چې هغه مهال سیمه کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې د پاکستان د پوز د پراخ عملیاتو په نتیجه کې له پولې د افغانستان خواته راوختي او اکثرې په خوست او څنګلورو ولایتونو کې په کمپونو کې شوانه کوي د ایران د سپای بازاران انقلاب سوکون نن سه‌شنبه په کوردن جوړ شوی نمړنۍ داس بالستیک توغندۍ او خود شو ترغه کې چټکسي د ایران دولت رسنۍ او د هیواد د سپای بازاران انقلاب سوکون د چارواکو له قوله ویل دي چې د فتح په نوم دغه هایپر سونیک توغندۍ له هر ډول دفاعي چتر څخه تیریږي خو دغه ادعا په اړه شواهد نه دی وړاندې شوی د راپورونو مخې دغه نوی توغندۍ د خودلپ مراسمو کې د ایران د سپای بازاران انقلاب سوکونو قومندانانو او د ایران ولسمشر رئیسی هم ګډون کړی و خو لویدیزو چارواکو ویل دي چې ایران تل د خپل نو توغندوی په اړه مبالغه کوي دا سعودي عربستان په پلازمې د ریاض کې نن د ایران سفارت بیرته پرانستل شو دا خبر د سعودي رسنۍ ورکړې ده په ریاض کې د ایران سفارت څو میاشتې وروسته له هغه پرانستل کیږي چې دغه دواړو لورو چې دغه دواړو سیمیزو سیالانو د چین په منځګړیتوب د خپل ډیپلوماټیک اړیکو د بیرته ټینګېدو په اړه موافقه وکړه او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به سبا چهارشنبې د جون و بعد ریمه وروستۍ ورځنۍ سیالۍ ترسره شي دغه لوبه به د کابل په وخت سهار 9 بجې پیل شي د دریو ورځنۍ لوبلړۍ نورنۍ سیالۍ افغانستان د شپږو وکټو په توپیر او دویمې سریلانکا د 2.2 منټو په توپیر کې افغانستان ته ماتې ورکړې وه د افغانستان کرکټ بورډ په دې اړه ندی ویلي چې راشد خان به په دغه لوبه کې ګډون کوي او کنه همدارنګه که هر هیواد دغه سبانۍ لوبه وګټله هغه به د دې سیریز ګټونکی کوي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کله کوم په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځي جوړ کړي چې لزده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو پاړه هم خبرې لرو هله د چتر پای را سره اوسئ وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي په هانتون محصول دی نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځي جوړ کړي چې لزده کړو محروم دي په دې خبرونه کې مولا خغلی وزیر خان سره مرکه کړي او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړي د چنور ځوانان څنګه کولای شي په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له خوانځي څخه محروم دي په پایل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوی خوانځي د دوست د کونکو خبري اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
نو مې د سارا د پلارم د سلیم دته منګه دا کړو ته موږ خپل ځا کړ کې مصروف یو اوس خو لګا اواره خشوي دا ایجمې کوم منګه راغتل بلو منګه به خپل یو خدمت نه لخ کو منګه خپل ځا کړل پاره راتلو
زمانو مو کې خان دا زولتا به مې کې کیږي چې درته راغره ما او زه د زولتا ډیر خوشاله ما چې موږ ته پینځم مننه درته راکې
زده کوونکو خبرې مو واوریدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډیری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ، څه مو وکړل، چا سره کېناستئ، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډیری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پورې وو. همداسې ورو په ورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومان ته سټارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم موږ کمپاین کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې موږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کوي. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیاته علاقه خودله. حتی ماشومان مې په واورو کې را لېږل، کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان حتی په واورو باندې لپاسه کېناستل او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورځ پر ورځ شمیر زیاتیږي.
کوم مضامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مضامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مضامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مضامین سي. دا ابتدایي مضامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم سي. هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي، کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیک او لوسه په ټوله کې نه ایزه. نو هغه هم سي روان، هغه لیک او لوسه سو پوي نه سي، نو هغه بیا هغه درس مني بخي پويږي نه، یعنی په املا سو پوي نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکي په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد وي، لیک او لوسه نه ایزه، املا نه ایزه. کله سي دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي، دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د به د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، یو غا ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله دورسم د پاريږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
ک راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای د کوم چا ځای در کړای دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کوي.
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو بده کرته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سمو شخص زای نه لرو ورته، نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې اغم چې کله باران وی، کله واور وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدې فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. نو مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، داسې زمينه ورته برابر سي. دا غوډي راخه خبر ده، خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم داسې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خو هم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سې پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق مې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي، له زده کړو محروم دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده، او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیم لري، پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کېږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خو دی وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې والله زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه، زه شټلیس نه شوم، والله په ما کوډې شوي دي، والله ما سره پلانای زید لري، زه والله دا کار نشم کولای، زه نه یم ورسره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کې، بیا دلته کېږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډېر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کېږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډېر ښه ثمره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کېږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کېږي، دا هېڅکله نه. سړی باید ډېر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډېر پلیت وکړي، ډېر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس نورو ته وکت شي.
د خپل ژوند په اړه چې درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم، او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او د ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغې انرژۍ په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه ده، د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي، یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري، ځان ته یو لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه ورتیاوی ډیر وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري هیڅ یو یا دریو لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسې د ژوند هدف چې شه دی، موږ د چشې لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی، هغه ده چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سترس، ناټک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. درېیم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي د بې تفاوتي، یعنې د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی بیا وروسته پایله ډېره بده به وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته یا اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چې څه ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ور باندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځانخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شان ځخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
ہر سائ